درنو افریدون که سلام علیکم دو آزاری رادیو یوی بلی خپرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم ده خپرونه هم ده طاهر روشان په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری یې د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6.5 زره کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1.5 زره نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسېدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپیدې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی وو. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د روانې میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,200 سرتیرو ته مرشوب له اوښتی ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو زلمکی د ښار په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به یست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص تویم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خره نشي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موضوع تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع موضوع ده سمانیان په حق لده. سمانیان ده سمان خداد په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی، دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزي په وینا سره سمان خداد د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سمان خدات نومېدی چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمني ترلاسه کړې چې د ورور نصر په 299 هجري قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته یې په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ونیوی. عمر بن علی سفاری هم ونیوی، نو دغه مهال د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 298 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او وروسته له دغه پیښه بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړونکو په ماتې سره سمانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه چې د هغو د جملې څخه لکه د تبریستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوي ووژي چې تبریستان یا اوسنی تهران او څه وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپلو فتوحاتو یا د خپل واکمنۍ لمنه نوره هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تر لویدیځ څنډو پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګ په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاته وه او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریو د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سمانی حکومت تر 300 پنځه نوي قمری کاله پورې پاته کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سمانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 300 پنځه نوي قمری کاله پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 300 پنځه نوي کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سمانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کېږي. مثلا په لویدیز، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کېږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کېږي. چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا د دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ته ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کېږي. یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله. اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنې یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وځلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبدالله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد مدرود کی شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سمانی وزیر، او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاریه د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهان او هوشیارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوي زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود، یا غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي. خو ونه توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه ښار د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکي غلام په واسطه تثبیت سو، او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمېرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین دخوا واخیستل سو، او د نوموړي د هوښیاري له کبله د البتګین د پام وړ وګرځېدې، او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره یې واده وکړي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله، او د ده څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري، او دوی د البتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزني باندې د لیوکیانو او نورو مخالفینو احتمالي لاسبری، او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سبتګین د التګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپلې کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل، چې ډېر مهم شار د بوست، یعنی د بوست شار د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود، او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل، او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسېږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مړ کیږي، او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاوخوا سیمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ و، او دی کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونه د منځه یووړل، او په دې توګه سره سیستان، هزاره جات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی یې ومنل. د غزنوي دورې پاشاهان چې وه، یو یې البتګین و، ورپسې سبتګین و، همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوي، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود، او ترڅنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاچاهان په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسې د مختلف موضوعاتو اړوند بحث وکړي، او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تر دغه ورستنی شیبو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړې وي، او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ورباندې بحث وکړي او وژغېدلو، د همدغې موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسې نامه سلام الله علیکم. هیله میومنی درنو زکونکو، هیله د چرو هاو جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص تویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خرنی شه بوره سره مل اوسی. د تیر درس په دمانن مول واسطه مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي، چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبري کوي سي او د افغانستان تر ځي پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي خلک د انګلیسيانو پر ضد باندې جهاد تر بلي او هغه ته تشويقوي د انګلیسيانو پر ضد باندې جهاد وکي په همدغه طریقه باندې ولسی لشکره جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي انګلیسان هم د امیر عبدالرحمن خان دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه عقل چې عبدالرحمن خان واکته ورسېد په دې کې تشويش او بیر ډیر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغه ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دوی بیر او تشويش نور هم په سړي دی چې خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی دی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالي سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د یو مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس تنرغی لامل د مړکیږي او د کابل په بوستان سره یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دي چې مرکزی دولت بیا رجوندي کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ریبیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسيانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامست سی و هغه د مینځ یوړل مګر په خوشحالي سره د ډیورند ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ازمکې د لاس ورکړې او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس موږ د هیواد لپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1300 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشر هیئت چې د هغه مشر د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر ماری میر ډیورند فلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي کچېره امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ته ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښي مواد دا و اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران پر سرحد دوام پیدا کوي دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوی ده د برتانوی هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي ترڅنګ د اسمار سیمې او د هغه پورته د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات باجور چترال او ارنوی سیمو کې مداخله نه کوي د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکې به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نښه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځو پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت ته، چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28-29 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و، د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې ترسره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړ شو، چې د هغه بدبې ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده، یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې، د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر یې محمود طرزی و، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانیول سول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول سول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سراج کې جوړ شو، چې دغه فابریکه د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر بار کې نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد ته د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 3 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي. بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپله هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی، او د هیواد حالات څخه نه خبره ای، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي، او دوی خوبه دی، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ، چې څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کړي. په پای کې دوی یو سلام
وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې مشروطیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشنفکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول، او د حبیبي لیسې د روشنفکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځی جوړ سو، د روشنفکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو. د دربار روشنفکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لس کسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې، او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامیسته شوی دی چې دوی په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وارې لپاره راښکاره شوه او 40 کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول. بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و. دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانجنې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي، چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ار کې زندانی کیږي، چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشنفکرانو سره یو ځای آزادیږي، او د امنیت دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ به مګر زیدلې وي، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما یوې بلې مرکې ته خراغلې ز اسد الله لودینی. تاسو به خبرې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلي دي، هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي. او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزې دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداری او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره، له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی له لاسه ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لږ تر لږه یو نیم دوه کاله دوی ته اړتیا ده ترسو دغه اوسنۍ مالداری ثمر ته ورسوي، او بیا دوی کولی سي چې خپل کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وایي سره د چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وایي ک لګ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، ساروي به حالت ثمر ته ورسوي، او بیا به یوازې کډې ورته پاتوي. دوی وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداری هم له لاسه وځي، او دوی به د دوی پټکو د پولیس ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو مې په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزی خان کوچی سره مرکه کړې ده. لغه مې اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکامیږي چې دی وس دی وخت لنګي دي په دی وخت خوارین دي لکه واخه په نسته کنه د قرباني ټیم ټیم نه خرڅيږي دا نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل څکه چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو. هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه. او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دا هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دومره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ د کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کور ایمرجنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې دی تل په سیټ مې دی کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندې وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شي دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایي، او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدي؟
داسې ده اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه درېم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امېږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې داسې ټکټر ماشین لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه. یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم ده چوپالونه ورته وایي کنه، چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري، یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې چې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې؟ تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ، کارتونې درکول، یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی، مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ؟
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږي ویلې. افغانۍ میږي چې وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږي ورته وایي همدغه یې پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل. بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په پتیجانګ او میاوالو تلګن په دې کې اوسېدل. نو موږ هغه خواته نه تللي، پاکستان ته مو کلم نه تللي، بس افغانستان ته.
او دغه کوچیان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي، درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی، شمیر څومره ته رسیږي؟ آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ؟ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي؟
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دین کوچیان له زر یو نیم زر لکه پنځلس سوه نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې. دا ماته چې کومې معلومیږي کې نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي که نه. نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دی موجود.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي؟
مونگا د پاکستان په ټکسلا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات گجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میشي زیات خلک دلته دي.
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په همدې پنډي شاوخوا کې د راول پنډي کې دا
راول پنډي کې د ټکسلا او راول پنډي ضلع کې دا.
نو اوس خو راول پنډی او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان، هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوال هم کوچان هم په همدې ډله کې راځي، یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وځئ له دې وطنه؟
بله، موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي. موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو، بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې و. د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې او دا دو هاده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره د دې کې چې د ورځې کوچان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راضی دیتم راضی دا مونیسی زر دو زر در زر داس پیسې درواخلی بیا پریدی. او نیم داسیم کیگی چې کارتونه ترواخلی کارت تر وسی تانی ته، نو بیا په تانی ته څه ورزال تر ازال ته، نو تقریبا زیات پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسی دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو اوسی؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري. په دې سیده کې زیات پی او آر کارت لري، دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي. او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ای سی سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېره مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان وغه لاړ، او جنو کې وسم لاسته دا دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پورې ټیم ورکه، دا خلک فیلالم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي. او جنو داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله، او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل، دلته پاتې شول. هغه لکه په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا او هغه ته بوتله. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو. دلته ټیکټرې دي، خلک یې په نیم ریټونه هم نه غواړي، او غواګانې دي، مالونه مالداری خو ډیره دی. اوس یو کور 200 میږي، هغه اوس په فیلال خو دی واخې نه خرڅیږي. نو ټیم پر سدور موږ اکثره غوښتنه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه دی، څومره ستاسو غږ اوچتیږي، د حکومت چارواکو ته رسول کیږي؟ په دې پاکستان کې لا هم پاتې کیږو. ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشي را انتقالولی؟ څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی دي افغانانو، اوس راغی په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي. چرګه یو کس وایه، موږ یو وړکی ماشوم هغه وایه چرګه بوتله ځان سره تورخم کې، هغه هم تر اخیستل سوي وه، فیلحال خو نه پرېږدي. او بل دا مالداري چې کومه ده، دا افغانستان کې کېدلی هم نشي، دا د پاکستان سرحدات مالداري ده، دا هلته نشي کېدلی، نه سرول کېږي، نه دي. هغه هلته دې داسې زمینه شته چې هغه هلته البندونه شته، لا په زمي کې داسې وسایل هغلته نشته چې دا مالداري هلته اوسي. نو دا د پاکستان عادت مالداري ده، دا هغلته نشي کولای، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
خیانه د پاکستان له هوا سره رالو شوی څاروي دي چې افغانستان ته راوړي ممکن تاسو وای چې ناروغ شي یا مثلا ژوند لا سوار کی او آیا داسې هم شوی چې کوچان په تورخم یا د ډیوران کرخه په نورو سرحدونو راړول شوی وي افغانستان ته مالداري طریقې ته شوی داسې پیښ شاهدان یې تاسو
داسې پیښه خو اوس پورې زنم خبر خدا سے معلومات رہتا استاد داسے کورنۍ رہتا معلوم دی ساغو کورونا او لگ مالداری پاتې د پجان کې پجان کې اغانی ولسوی او هغه موټر کې چولی وو او ته مالداری پاتې او بیا مالداری او بل الته د سناګل په نوم یو نمائنده دا اگر اوسلی او خپل کور در اوسلی او بده مې خبر یم
خا نو تاسو ته وای چې تاسو له پاکستان او زیلارسي افغانستان ته مالداري څه وای چې مالونه هم در سره بوزي او کنه مالونه بدوی نه پریږدي تاسو څه ویل سوي
نه نه د مالونه نه وای هغه وای چې مالداري مال به نه ولي تاسو به خپل بسترې لګ لګ سامان وړي نور به دلته پرې دی د مال وسه پورې هیڅ هم ته نه دی ویلي عام خلک چې کوم دی هغه مخت وای چې تاسو خو ځی تاسو مالونه شان خو بټول پاتې کیږي او د خرڅولو سوداګر مې نسته چې څوک واخلي او په نیمه بیا نه اخلي وس خلک نو ټول ستونزه ده کې دا
او تاسو حالت په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماټان پکې دي هغه سفارت ته مسالور ښکار کړی یو نیټسیار سره مخبري کړي څه وای دغه چارواکي آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسیدلې
بالکل موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو غونډې هلته کې سفیر سره مونږ کړې دي غونډې خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نه سم خپلې هلې ځلې کو خو د موږ خبره وړاندې نه منل کېږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دي ووځي او یونیسیار چې دی یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د کیو آر کارتونه والا چې دي هغه سره ټیم شته او ای سی سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي او بل نورې ادارې کومیدی هغه سره مو خبرې کړي ټول چې سختي راسي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لګ الله سره خسي بیا ټول مخته دعوت را کوي بیا موږ سره خبرې کوي میټینګونه کوي نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړي چې دې کې موږ هیڅ کوم د سي غنسته چې موږ یو کوچا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپل
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي هتا که مالونه مها خو هم پات کیږي کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصمره غا غوري دل کیږي د کوچانو استاد ولی د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولی وسمشته کنهشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو هغه به تېر وخت کې موږ هغه اورېده موږ چې کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې ښاغلی گلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې بسې وو گلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده په اسانه سره خبره اورېده دای په خپله کوچای وو همځای وو د کوچانو په ستونزو ښه صحیح پوهېده په هر چی شي په اری صاحب باندې نو بس نه وایي بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کو خو رابطه ورسره ونه شوله ما چې پوره خیال دا کسان چې موږ ورسره هغه ټول بدل سوي دي بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو موږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې موږ مالداري نه کېږي هغلته مځکې دي کمې او نور موږ پلرونو نیکونو به ویل چې ازارجات یا وطن ده نو نه پوهېږم چې دا د وروس خواته بارډر کې ده که کومې خوا کې دا معلومات ما ته نهشته هلته به وایي پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل په ژمي کې به بېرته را تلل خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چا ته معلوم هم نه ده نو کېدای شي هلته ازارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونه دی میدان وردګ او بامیان او دایکونډي دغه شاو خوا کې څو ځله نخته هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي پر رسنۍ کې څو کال مخکې فکر کوم د احمد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ راځي کوم ولایتونه ته یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خو دښتې ډېرې دي او نن سبا یو څه آباد هم دي، ځکه ورښتونه هم وشول. ښه به نه وي چې مثلا دغه مالدارۍ مو یو ډول سره ورسوي ثمر ته او بیا راشي دې خوا ته خپل وطن کې مالداري وکړي، کاروبار وکړي، ځکه بیا به مو له دې وطن نه څوک نه باسي، ځکه دا خو خپل وطن ده.
داسې خبره داسې مونږ خو اوس ګوره د کوچیانو خو کله چې د افغانستان نه راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل، نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره چې دوی لاړ شي دا مالونه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي، بیا هلته لاړ شي، هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي. نو دا خو البندونه غواړي، تګ را تګ غواړي، ډېرې کیسې غواړي. نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي، ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي. نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي. نو صرف دا راپاتې ده، موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم، دغه راپاتې نور کوچیانو ډېر حالات چې دا یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني، افغانستان ته لار نه ویني، چلته مې دوی جونه جایدادونه نشته او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څومره کومک وکړي، یا به وکړي یا به ونه کړي، نو په دې هم نه پوهېږو. نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر.
تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ، هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو ستاسو پوښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خو داسې یوه طبقه ده لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي، محصولات برابروي، د همغې سیمې اوسیدونکو ته تاسو یي مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي، یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نورو ته خپل خدمات وړاندې کوي د څارویو له لارې، د مالدارۍ له لارې، یا مثلا بزګرۍ د کرنې له لارې نه، نو څومره قدر کېده ستاسو په هغې ټولنه کې پخوا؟ اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځئ، پخوا مو قدر کېده؟ هلته پوښتنه در باندې کېدله هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بله بالکل، مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو، په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي ځمکو کې به ماړول نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره له ښه وو دوره رویه بده نه کوله. او بل یې وو تا د واکسینو خبره وکړه، په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوو. نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه و، نه چا نه دوره غوښتنه کړه، بس خپله گزاره او خپله په خپله منډه کوله او خلکو نه نه دوره غوښتنه کوله زیاته، نه دوره چا نه تمه وه، بس خپل کار یې کاوه، بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې او دې کې و مصروف و. نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدا یې پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي چې دوی ډېر غټ کاروبار و چې لا ډېر مثال دسه غټ کارونه و چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې ان ته رسېدلي دي. او دسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي، مشینان یې اخیستي دي، نور لکه کوم کاروبار چې کی داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي، او نور ته 80% اوس هم لا مالدار دي، بس دا مالداري کې دوی مصروفه دي.
بله، او ملک صاحب تاسو کوم سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلی دی، مثلا تاسو به ځی نورو سیمو ته، هغه سړو سیمو ته به ځی او څه چې ګرمي پکې کمه وي، که تاسو ځی کوچېږئ مثلا خپلې خیمې انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي، فکر کوئ په وړاندې مو خنډونه دي؟
بله خنډونه خو دا دي چې اوس ټیم مکتفات ده، تقریبا دوه میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده. نو دوه میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو، او دوه میاشتې موږ منه فرا سي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي، هلته ګاډي نه خېږي، پیادل مزلونه دي، بیا برانونه دي، هلته ډېر زیات مشکل دي. نو دوه میاشتې بعد که موږ له هغه جې نه ایستل کېږو، نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو. نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده، په دې لنډ وخت کې موږ سفارت سره یونیسار سره د کوچیانو پاکله یو غونډه وکړو. غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس زو او بېرته راځو دیجی پورې. نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چېرته راکړ نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي. که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړ دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي. او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي، د مالدارۍ اوبه ګرمې وي، د څښلو اوبه ډېره سخت وي، ګرمي زیاته وي، نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او دا مهال افغانستان خو تر ایستل کیږي، دوی یو څه وخت وغوښته وای، بعد یو کال یو نیم کال وخت موږ ته راکول چې موږ خپل کاروبارونه پای ته ورسوو، ذهنن ځان آماده کو دیته چې دوی خپل وطن ته راوکوچیږي. اما هغومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کوي، یوازې څو اونۍ وخت یې ورکړي، مهلت یې ورکړي چې ووځي. اوس هغه د مالونه چور کیږي، مالونه لیلام باندې خرڅیږي، حتی په ډیره کمه بیه. کوچان څه غواړي؟ تاسو د کوچانو استازولي کوئ، د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شئ، غوښتنې مو څه دي؟ څومره وخت به درکول سي؟ په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده سئ چې مالونه مو هم ثمر ته ورسوئ او راشئ خپل وطن ته؟
بله، کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي، کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي، په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅه کی او لا په ټیم سره خرڅه کی. ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه ما خلک غواګانې اخلي، مالونه اخلي، او په دې وخت کې خو دې دا میږي چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه دي رسېدلي د خرڅلاو وخت. نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي. نو که دې د ټیم ورکړل سي، دوی صرف ټیم غوښتنه کوي، نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې شو. صحیح، پاکستان کې دوی څلوېښت پنځه څلوېښت کاله تیر کړل، ښه وخت تیر شو. نو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کمه کړو، خرڅه کړو او موږ خپل وطن ته بېرته په عزت سره ولاړ شو. صرف دوی دا غوښتنه ده ټول د کوچیانو.
او که چېرته خدای مکړه وخت نه درکول کېږي، لکه دغه نور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کولو ته اړ کېږئ، نو هغه ناوړه عواقب به څه وي؟ تاسو به کومې ستونزې ګالئ او مالداري به مو څنګه کېږي؟
ناوړه خو بیا دا چې ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی، دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کې ولېږدوي. دا محنت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان چې وایي چې مهمان نوازي کوي هغه به ولاړ شي. نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او اچا لګي که ډېرې دا چې هر څه له لاسه ولاړ شي. اکثره داسې خلک وو داسې کوچیانو کې ما لیدلي چې هغو باډر اخواته کرام نه و، بیا ما خواته جلال آباد ته تلیفون وکړه، هغو به څه پیسې میسې ورته راوړې خرڅ مرڅ. نو ټول کوچیان به همداسې لاړ شي چې هر څه به هم دلته پاتې شي، دوی به لاړ شي، نو دې ستونزو سره به مخ شي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی ملک روزی خان کوچی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
Yeah.